سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج و عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار دادند. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایت بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار دادند. اردوی اسرائیل میگوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده، در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل ده‌ها راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بارویدوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقه‌اش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 13مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتونو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یوه راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 یې د مې په وروستۍ اونۍ کې وو. د بشري حقونو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک سره د دوی هر کلی کوم عبد الله پوسټیډو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه میرزاده سره ده. تاسو دواړو هر کلی کوم. هغه خپلواک لمړی تاسو سره شم، تاسو د دې زر روزو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی. مخکې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو، له ملهجانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوی جوړو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدون کې دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي ا د یو خوندې ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بس دي ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخ کې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په د ډیورنډ کرښې خواته هم جون غوارس مکتبونه ته ولاړ سي او په افغانستان کې هم کچرته څوک ورته وګوري مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو لمخه خلکو پلورونو او میاندو دومره مینله د جنونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سي لري هم دا ستا تاسو سره سره نظر یې سي
زه بالکل موافقه یم لکه ډیر لوی تغیرات حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده و د امکانات برابرول رضاکارو کسانو کول د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک څخک پیو اخیستلی سي یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی عادي سوی دی یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس وایي یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دم دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح به خصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي او همدغسې دي چې په 1800 پیړۍ کې همداسې وي همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویاتیا کاله مخکې باچا خان په لیرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره
شیبر صاحب لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو د ذهنیت خبره کوو نو مونږ لکه سات مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه تولیږي او صدا سي عناصر ورته ویل شي چې اوی نه غواړي جنکه مخ کې ته لاړی شي نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دا یو مثال دی نو هر قسم خلکې په ټولنه کې خو مخالفت
دی پښتنه دا په یو وخت کې ولې مخالفت نه کیدو که ول خلګو وسلی تر اوسه پیغه وخت کې ل خلګو سره ډېرې وکړ
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه ډېره قوي به چې هغه کوله نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جنکو ستکونکو لپاره نه کیږي بلکې د پله هغه غاړي چې افغانستان کې کمې خويندې دي هغه چې کم تعلیمی صورتحال دي نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي جنکه دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي احتجاجونه کړی دي نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي نو زه به وایم چې خو به درځي کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي خو نه پوهېږم چې ولې هغه به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت او کی اولیونه کی
شفیق جان خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا نړوي مثلا یو راپور څه اشاره وکم په 2013 کال کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د حلقانو یو مکتب وسوځول شو دغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي رټو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي هیڅوک مسؤلیت نه اخلي دا څه خبره ده ستاسو په باور
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړه چې ولې خلک اوس مخالفت کوي یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي شاګردانو باندې برید کیږي تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمر کې بریدونه پرې وسول د لکانو نجونو په مکتبونو باندې زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد ګوره یو وخت سی وچی ک دغه وسنۍ افراطی ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دی، مطلب په دغه کې خلک سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی. او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی. او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کیدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه ډزې کړې دي، نه چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسو وګورئ، که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار دغه و کنه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغیرات راوستل، او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغیرات راغلل، کنه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم ده کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحا جان، د اوسنی پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري، حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباده، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده، هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي، چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بې نظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه.
وسکون کې چې افغانستان اوس وتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بیرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې چونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره دا خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ، د تېر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شلو کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده تی په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای. او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسې خبره ده. زه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډېر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي، ګومان کوم یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده؟ مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا فکر کوي. اول، ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکانت تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغه ته پرابې برخې کې ما درس ویلیدم، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا تر لویو استاد ده چې سپین ږیری و. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تشارہ اکڑا دلیل خبر اکڑا کا نو اگر شرعی چوکاٹ سے دی لکھ کش کے دوی دا وضاحت ور کی چیا شرعی چوکاٹ سے دی اولے د جنکو لپارا دغا چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چې دا کم موجوده نظام دی لکھ تاسو وګوره نړۍ کم زیته ورسیده خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پارا شوبه کې خزر اوتی دی نو کدغه یو بے سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه او بیا امرسانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لږه دینی صاحب نه هم شاته یوړي مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وای د اسلام په تاریخ کې وای چې بی بی خدیجه داسې وکړو، عائشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو، اوس نن سبا موږ دې ته حاضر دي چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمې شو،
بالکل بی بی خدیجه
خپلې خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم ولې اخلو؟ یعنی دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده، د دین له اړخه د توجیه وړ نه ده، د افغان فرهنګ له اړخه د توجیه وړ نه ده، د اقتصاد له اړخه د توجیه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نسته، خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو، نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وینو، افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي، اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د وروستو کې فضانوار درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یوه کې داسې نه ده. اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راشي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې، که نه دا خو حکومت نه لېږلې، حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم. زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې حتی په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي، ټولې نه وي.
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایې وکړي، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده. اقتصاد په پښو درېدلی ده، په دې کې خو شک نشته. لیکن که بېرته چېرته دا راشو، ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوي نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره، د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایسي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کوم. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا یې اور ورته اچي، ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ. مخنیوی لپاره باید څه وشي؟ بالکل احتجاجونه شوي دي، خلک غوښتنې کوي. دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دي کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي که نه. هر ځای کې بیا دوی وی چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه دا شوی کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پیښې سمدستي نوټس واخیستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخیستو، هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اهل خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي؟ تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې، که زر نورې او که زر نورې او که زر نورې موزي، خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی، باید وجدان مو ناراحت سی، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کېږي ښه نه دي، سم نه دي، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصومو نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لویه ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نه سو.
ډېره مننه غلیب خپلواک. ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مه چې دا خپرونه تر دې دمه راسره وکتله.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ مستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها، و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجا آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کته کتاب و قلم و روشنفکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان مینه بود، به اوجه انتقال کردم و دوباره از صنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اموجه ما بتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه میاد، لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگه غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته رو ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از اون بورس‌ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم. و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله با وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معینه از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی ما کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم در امی رسانه های امگانی نشد کلیم اونا را جمع‌آوری کردم و در اوجا به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این به نیه حدود هست که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که ما هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتونم، لیکن بعد ها معلوم شد که من امون توانایی ایره که حساب یک شاعر از سرشت خود داره، از طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در مو لحظات و در مو موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والله که دو تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنام شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن تدیه است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل ازی هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجا باز ما امی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص بدم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای دی که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه فن و این بحثا رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه دمو بحثا گاه چنین افاده ها با ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمه را و سر دگرا مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوهی را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به این طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای را به کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که از این مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که عادت دارن که همین زبان متداول برای اونها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضن جملات از پشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرسته سردارهایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما مون زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا مون حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بطور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان معمال می نویستم، هم حرف میزنم هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویستم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتره چیز ندارم به سوال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری باشه.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش داده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشی سرزنی که در اون دمت و با دمت میان ما تفاوتی وجود داشته باشه اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگان شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خواسته اصلا یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را اگر چقدر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است.
و این را میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه از قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ما است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کدن. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاش های میست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ برسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمدیم اون کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزای دیگه نمیمونه. در ازی که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میاد، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره، دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال